وی ډیوه د دې ماخمنې خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی په بشري حقوقو نړیوال نظر ساتونکو کې تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خلکو د جبري لادرکه کېدو په اړه د اسلام آباد های کورټ پریکړه د امید رڼا بللې ده. عدالت له حکومت د پلټونکو کمیشن په اړه سپیناوی غوښته و. طالبان وایي چې د امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې هلته د امریکایي استازو سره په سیاسي، اقتصادي او بانکي چارو باندې خبرې وکړي. امریکایانو تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم شهباز شریف افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د اسانۍ راوستلو اعلان وکړ. بل اړخ ته د پاکستان ځایي او پوځي چارواکو طالبانو سره د افغانستان په سپین بولدک کې د سرحدي ستونزو په سر خبرې کړې دي. او د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی روس د یو ترهګر ریاست په نوم یاد کړی او د ملګرو ملتونو نه یې غوښتي چې په یو مارکیټ باندې د روس د میزایلو د حملې تحقیقات دی وکړي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلی. دا د وی دیوا د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی تاسو وړاندې کوم. دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. په پاکستان کې د خلکو د جبري لادرکه کېدو په قضیو کې د اسلام آباد های کورټ د وروستۍ فیصلې وروسته د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې دا عدالتي پریکړه د امید یو رڼا ده او باید د هیواد نوی حکومت وخی چې د دې ناوړه عمل په ختمولو او خلکو ته په تحفظ ورکولو کې سنجیده دی. اسلام آباد کې زموږ خبريال ارشد حسین نور جزئیات په مخکنی خبرونه کې دیو ټی وی سره داسې شریک کړل.
حاجی څنګه چې تاسو ته پدې د تیر زیارت پر ورځ د اسلام آباد های کورټ چې کوم د لادرکه تنانو قضیه ده یو دوه کسانو صادق امین او زاهد امین د هغوی د پروډکشن آرډر معاملې وا او هغوی د پروډکشن آرډر چې د پکال 2000 کې جاری شو خو تر اوسه پورې دغه کسان عدالت ته نه حاضر کړی شوی. نو دغه تناظر کې د هیومن رائټس واچ دا بیان راغلی دی او د هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې ویلي دی چې د عدالت د امر یا د آرډر چې دی نو دا د هغه کسان لپاره د امید یو زیر دی یو رڼا ده کم چې لا درک دي. او بیا عدالت دا ویلي دي چې په تیر سو کلونو کې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په تیر سو کلونو کې داسې حکمنامې جاری شوې دي او دا موجوده حکمنامه چې دا په دې وروستو کې جاری کړی شو دا عدالت لخوا نو دا یو تازه حکمنامه ده. وای چې دا حکمنامه هم د ریاستي ایجنسیانو د خلکو په جبر لا درک کولو کې چې کوم عمل دی د دې په ودرولو کې ناکامه شوی دی. نو هغه دا ویلي دی هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې چې د موجوده حکومت د پاره چې کوم اتحادي حکومت دی دا د هغوی لپاره یو ښه فرصت دی مقدر چې وخایي چې یره دی د لا درک تنانو د قضیه دا مسله چې دا سنجیدګي سره اخلي او د دې پترس کې په قانون عمل وکړي او خلکو ته وخایي چې دوی په دا
مسله هواروي. دغه په دغه موضوع کې دا بیان ورکړی دی. صحیح. ارشد حسین د پاکستان حکومت خو هم په دې وروستیو کې یو کمیټي جوړ کړی و چې د بے درک پس جبر جکم خندق لا درک کیږي د مخنیوي د لپاره کار وکړي. څه فعالیت لري د کمیټي؟
جی بالکل. دا تاسو ته پته چې په دیرشم مئی د پاکستان موجوده حکومت چې دی نو د یو کمیټي جوړ کړو دا د مرکزی کابینه کمیټي دا د فدرل د یو ځانګړې کمیټي دا او دغه غونډه د تیری جمعې پر ورځ باندې لومبه غونډه شوې و د کم د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تار او دغه په مشرۍ کې او د هغه غونډې وروسته بیا چې دی نو هغه مطبوعاتو سره خبرو کې دا ویلو چې موږ په دې نه غونډه کې دا پریکړه وکړه چې د دې کمیټه غونډه به اوس هر هفته کېږي ځکه چې دا مسله د لادرکه تنانو داسې ده چې دا جدي عملیاتو ته او جدي ګامونو ته اړتیا لري. دغه کمیټه چې تاسو دا ویم چې دا کمیټه په داسې وخت کې جوړه کړې شوې وه چې اسلام آباد های کورټ د ډېرې مودې راهیسې د لادرکه تنانو قضیې اوري او د حکومت نه بار په بار غوښتنه کړې وه چې یاره د دې مسلې د هواري لار دی وکړي. نو دغه کمیټه چې کومه د دې به غونډه شوې په هغه کې دا ویلو چې یاره دا مسله به دوی هواري دا به تشو د کاغذونو پورې د خبرو پورې محدود نه وي بلکې دا به عملی نتایج ورکوي او د دې کمیټې کار هم دغه دی چې د لادر کترانو چې کوم دا مسله ده د دې د هواري لپاره سپارښتنې فدرل کیبینټ ته ورکی او د ستونزه هواره کی.
ټیک په دې اړه باندې د بشري حقوقو فعالان چې کوم دی او خلک چې د لادرک خلکو د درک ته پر کار کوي په دې اړه باندې سوې
جی بالکل چې کوم د کمیټې لومړی غونډه شوی او دا ځانګړي کمیټې چې دا نو په دې باندې چې کوم د پښتنو لا درکه تنان دي دغه د حقوقو مبارزین دي دغه وی سره د بلوچستانو او د هغه وکیلانو سره زموږ خبرې شوی چې په اسلام آباد های کورټ کې وخت په وخت د لا درکه تنانو په قضیو کې عدالت ته حاضري نو هغه په عمومي توګه د کمیټې جوړښت د دې هر کلی کړو خو وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کوي دا ویلو چې دا مسله د کمیټیانو د لارې د هواري نه ده او د دې مسلې واګي چې د هواري نه غوښته خوش پلاسونه کړي او هغه دا ویل د فوز عدالت او حکومت په یو ځای کېنی نو هغه باور دي چې د دې مسلې به یو غوس او کلک حل راوځي.
صحیح ډیر زیاته مننه کوم ارشد حسین صاحب د وخره
بل پلو په کراچي خار کې د ډاکټر دین محمد بلوچ د بيدرکې د ديار لسکارو په پر کېدو سره یو سیمینار په پرس کلب کې جوړ شوی دی. د ډاکټر دین محمد لور سمي دین بلوچ وایي چې ديار لسکا له مبارزه یې کړې خو تر اوسه پورې دا پته ورته نه ده لګېدلې چې پلار یې مړ دی او که ژوندی دی. په دې غونډه کې د بلوچو بيدرکې کسانو کورنوي سره د بشري حقوقو کمیشن غړو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. نور حال زل فقار بیٹنه په خپل ریپورت کې تاسو
د ډاکټر دین محمد بلوچ د بيدرکې ديار لسکاله پوره کېدو په مناسبت د بلوچ بيدرکې شو کسانو د پاره جوړ تنظیمونو په کراچي پریس کلب کې سیمینار وکړو چې پکې د بيدرکې بلوچانو کورنیو سره مدني فعالینو او بشري حقوقو کمیشن غړو ګډون درلود. سیمینار ته د ډاکټر دین محمد لور سمي دین بلوچ وویل تیر ديار لسکاله د پلار په لټون نور ستړي شوي هر درد تللې د هواد زورورو خلکو ته خواص کړي وهل تکولي خړلي خپلاري و نه موندو
زمش نو واستغه حکم وړي چې د پر امن لاري د خپلوانو د خوشي کولو د لپاره احتجاج وکړو ځکه چې د غریاست پر امن لار نه پیژني چې چا لاس کې وسلوي صرف هغه سره خبرې کوي او یو څه تراګري ویني د بشري حقوقو هیڅ پروا نه کوي.
سیمینار ته په وینا کې نورو وینا کون ګوویل بلوچ بيدرکا کسان عدالتونو د وړاندې ځکه نه راوړل شي چې پرې جرم ثابتولو د پاره ادارو سره ثبوتونه شتون نه لري خو قانون پوها او مدني فعال ناصر جبران وای عدالتونه په بيدرکا شو کسانو قضیو سترګې پټوي او ښکاری چې د انصاف نظام د یو چا د زور لاندې دی.
خوف ہے ججز کے محترم اعلیٰ ججز کے جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں مگر خوف نظر آتا ہے.
محترم قاضیان په خوب کې دي خوب د دې په فیصلو کې ښکاری په تقریرونو یا لوی خبر کولو یا د پولیس افسرانو نه په عدالتونو کې تپوسونو کولو د بشري حقوقو سرغړونو مخنیوي نشي کولای. د عدالتونو فیصلې په خپل حال وای چرته چې زورور ادارو خبره راشي نو د دوی قلم ودرېږي.
بلخوا تیر میاش پاکستان حکومت د قانون وزیر په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې چې پکې به د بيدرګه شو خلکو قضیه هوارول شي او کال 2018 نه یو کمیشن هم شتون لري چې د بيدرګه کسانو د مندلو د پاره کار کوي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن شریک مشر اسد اقبال بټ وی وی دی وته وویل د داسې کمیټو یا کمیشنو فائدہ تر هغه به بيدرګه کسانو کورنو ته نه رسی چې تر سو د سزا او جزا اختیار ونه لري.
مسنگ پرسن کې کمیشن جو ہے وہ اس کا اختیار کورٹ جیسا نہیں ہوتا.
بدرک حلق کمیشن اختیار عدالتونو پڑول نوی چاته د بشری حقوقو سرغړونو سزا نشي ورکولې. دا د عدالتونو کارو او عدالتونو خپل بوج د سره لړکلو کمیشن جوړلو دغه ډول حکومت تل کمیټې جوړوي او څه نتیجې مخته ناراضي.
د ډاکټر دین محمد بلوچ کورنۍ دا وکوي چې د یار لسکاله وړاندې د بلوچستان ضلع خوزدار نه هغه په روغتون کې د ډیوټي پر مهال ادارو پورته کړي خو بلخوا پاکستان په وس دغه تورونه ته کم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو سموند وړاندې ویلي وو چې بيدرکه شو خلکو کې ډیر کسان نه قانونه وسلوالو ډلو کې شامل شوي. ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچي.
او بیا هم د اقلیتونو په اړه د هر کال بجټ کې د مذهبي اقلیتونو لپاره په پاکستان کې برخه یې خودل کیږي. خو د خیبر پښتونخوا د مذهبي اقلیتونو څه ضرورتونه دي او دوی څه قسمه سہولتونه غواړي په دې اړه پیښور کې د سنگي ډیولپمنټ فاونډیشن نومې د یوې ادارې غونډه کړې ده. د غونډه کې شریک د مذهبي اقلیتونو د ډلو مشانو ته غوښتنې وکړې. د پیښور نه د ساجد قاسم شاه او هاشم علي په دې رپورت کې لیدلی او اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا د مذهبي اقلیتي ډلو سو مشران وای چې ژوندې نو د عبادت ځایونو کمی وي او چې مرشي نو د آخري مراسم لپاره ادری او شمشانګات نه وي. فیصل مراد مسیح چې د صوابه یو د عیسایانو مذهبي مشر دی وای د هغه پلار نیکه د پاکستان جوړېدو نه مخکې صوابه کې اوسي، خو تر ننه دوی د عبادت ځای نه لري.
چې کوم مونږ ته ایشوز دي غډیر غټه ایشو دا 1923 نظام آب او اجداد چې دي صوابه کې آباد دي، اوس په ورځ مونږه د عبادتګاه نشته دي او چې مونږه کوشش وکړو عبادتګاه د پارانو مونږ ته ملاویږي نه.
د کوهار د سیک مذهبي اقلیتي ډلې یو نماینده او تحصیل کونسلر مدن سنگھ هم وای کوم ځلو کې د سیکانو اندوانو د مرګ نه پس اخیری مراسم لپاره شمشانګاټ نشته، دوی په کوهات کې خپل جوړ کړی شمشانګاټ سہولت هغوی ته ورکوي.
نور چې کوم لکه دی مسر لکا دی خان دا بنو دا هنګو دا کوارد دا د ټول جنوبي اسرا سورا دی دیکې چې سو کسانو چې مرسي کنه بیا دا حکومت اور مسرا چې کوم شمشان غاټ دا هغه کې دا سہولت مو هغه ته ورکو نه. اوس دا سیدا چې مو خپل هر کور باندې فند یې خېدا لکا 1000 روپیا پر ہے فیملی لکا خدا نہ خاصا چې یو مړې اوشي کنه بیا مو اکاؤنٹ کې پیسې پرته وی اگر والو بس کوم لکا کفن دفن جکم اغا پیسې غوی اغا اوشي ورسره لرګي وړي او ترانسپورټیشن د ټولو خرچاتې دا کنه ګوردوارې طرف نه کیږي.
او صوبائی حکومت پتیر بجٹ هم د صوبی سے ضلعو لپاره 1 کروڑ شپیته لکنه سیوا فنڈز د مذهبي اقلیتي ډلو د شمشانګاټ او د ادیرو لپاره منظور کړی وو، خو له بده مرغه د خاریو نږدې په دومره کم فاینز باندې ځمکه اغستل ګران دي، ځکه تر اوسه نه شمشانګاټ شته او نه د مذهبي اقلیتي ډلو لپاره څه نوې بېله ادیره جوړه شوې. د صوبایي حکومت یو چارواکي اصلاح خان هم وایي صوبایي حکومت د شمشانګاټ لپاره ځمکه اغستله خو مشکلات سره مخ وه.
چونکہ سب ایڈمنسٹریشن کے پاتشوی منو آلریڈی اوقاف ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا الانگ ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پشاور اگر ٹائم کے سب پہ خبر کی ہوں ماں پدی منے کافی کار روان کھڑے ہو لینڈ ایکوزیشن حوالے سرا اور داغی دا شمشان گھاٹ اسٹیبلش کولو دا حوالے سرا، چونکہ وہ اہم مسئلہ دا یو اہم کار دے اگر قبول دی نو اگے ڈیٹیلس اگر اوقاف ڈپارٹمنٹ سر یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سر بھی چپا کم کم لیول تک رسید لی جی.
د خیبر پختونخوا د مذهبي اقلیتي ډلو مشرانو تر مخه تر اوسه د صوبي په ډیر ضلعو کې آخري مراسم لپاره نه شمشانګاټ شته او نه سنوي ادیره جوړه شوې ده، او اوس هم چې دوی کله مړې اوشي نو د مړې غم یو طرف د هغه آخري مراسم لپاره هغه شمشانګاټ ته رسول یو بل غټ غم وي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د هم په خیر راغلی. افغانستان په تیرو څه د پاسا څلوېښتو کلونو کې د سختو جګړو ډګر پاته شو او په دې لړ کې حکومتونه هم یو په بل پسې ډیر بدل شول. د جګړو په اثراتو کې یو هم د افغان اولس یووالي ته ورپېښې خطرې دي چې د افغانستان آینده منظر ټاکلی شي. یو غیر دولتي تنظیم پرون د افغانستان د اولس یا ملت جوړونې په هکله علمی کانفرنس جوړ کړی وو چې د نړۍ د بیلابیلو برخو نه شخصیتونو او اساسو پکې ګډون کړی وو. د دې کانفرنس کوربه ډاکټر محمد نعیم عطارد صاحب چې زموږ سره نن په پروګرام کې میلمه دی ورته هرکلی وایو. عطارد صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی زموږ پروګرام ته. زما غاګوري
سلامونه جناب لامی صاحب،
اول که دا راته وایسي چې دغه کانفرنس چې تاسو جوړ کړی وو د کوم ادارې لخوا جوړ شوی وو او په څه هدف جوړ شوی وو، چا پکې برخه اخیستې وه؟
ډیره زیاته مننه. دغه کانفرانس د افغانستان د ملت جوړونې د تینګ ټانک یا د فکر د خونې لخوا جوړ شوی و چې دا یو اکاډمیک او علمي تینګ ټانک دی او هدف به یې دا وي چې د افغانستان د ملت جوړونې په اړه کوم هغه علمي کارونه باید ترسره شي چې د افغانستان لپاره یو علمي او عملي د حل لار وپېژندل شي. نو دغه علمي کانفرانس، نړیوال علمي کانفرانس پرون د افغانستان د ملت جوړونې د فکر خونې لخوا جوړ شوی و چې استازي او ګډونوال یې اکثرا اکاډمیکي څېرې وې، هغه پروفیسوران او هغه علمي کسان و چې د افغانستان په اړه یې کتابونه لیکلي، د افغانستان په اړه یې تحقیقات کړي او د افغانستان په اړه یې علمي مقالې لیکلي. نو هدف هم دا و چې دوی موږ سره راټول کړو د نړۍ له هر ګوټ نه چې تر هغې چې وکولی شو چې هغه تکړه تکړه کسان موږ پیدا کړو چې هغوی افغانستان په اړه معلومات لري او د هغوی هغه مهم نظریات د افغانستان د ملت جوړونې په اړه راټول کړو او له هغې نه موږ ګټه واخلو.
ډېر ښه. او پوښتنه دا پیدا کېږي چې آیا طالبان او یا هم طالبانو ته نږدې کسان په دې کانفرنس کې رابلل شوي وو او کنه؟
په دې کانفرنس کې نه، د دې لپاره چې دا مطلقا هغه کسانو ته ځانګړی شوی و چې هغوی د افغانستان په اړه علمي لیکنې کړي، علمي کتابونه یې چاپ کړي، تحقیقات یې کړي. نو فعلا زمونږ مکمل او ټول تمرکز پر هغو اکاډمیک څیرو باندې و، داخلي او بهرني پروفیسوران او د پوهنتون استادان چې هغوی وکولی شي د افغانستان د ملت جوړونې دپاره او د افغانستان د ملت د ټینګښت دپاره چې څنګه دا ملت مونږ یو ځای سره وساتو، څنګه دا ملت مونږ رفاه ته ورسوو، هم د اقتصادي پلوه هم د سیاسي پلوه او یو هر اړخیزه آرامه ټولنیز ژوند څنګه مونږ د افغانستان وګړو ته ورکړه کړو. خبرونه کې د طالبانو کوم استازی نه و.
او اوس به راشو د کانفرانس موضوعاتو ته. په دې کانفرانس کې مهم ټکي څه وویل شوه؟ آیا نتیجه د دې کانفرانس څه وه او دا خبرې به مخ ته لاړ شي کنه؟
دا خو یو ډېر ابتدایي کار و او د کانفرانس هغه ګډونوال چې موږ سره یې پرون په دې کانفرانس کې ګډون کړی و بېلابېل نظریات درلودل. د ټولو هدف دا و چې څنګه وکولی شو افغانستان رفاه ته بوزو او څنګه وکولی شو چې د افغانستان خلکو ته یو آرامه او سوله ییز ژوند برابر کړو. ټول پر دې باورمن ول چې د افغانستان د خلکو په زړونو کې د ملت جوړونې دپاره یو احساس وجود لري. دا چې موږ دا احساس څنګه وپارو او څنګه دا خلک دې ته تشویق کړو چې زمونږ هوساینه او زمونږ سوله او زمونږ آرامه ژوند په دې کې ده چې مونږ یو بل ومنو، حتی که په ایدیالوژیک ډول سره په سیاسي ډګر کې یو بل سره مخالفت لرو خو یو بل نور ونه وژنو، یو بل سره خبرې وکړو که زه د یو حزب یم هغه د بل حزب ده، که یو بل سره د حزبي اهدافو او ارزښتونو پر اساس کم توپیر لرو هیڅ کومه ستونزه نشته. ولې هدف دا ده چې له توپک نه نور کار وانخلو، له سلام نه نور کار وانخلو، بلکې یو بل سره کینو او هغه عامه منافعو ته په کتلو
اتارو صاحب یو بله پوښتنه چې ستاسو د همدغې خبرې په تړاو زما ذهن ته راغله، هغه دا ده چې ستاسو دا کانفرانس د ملت جوړونې په اړه و او د دې په اړه چې هغه توپیري چلندونه یا ورک شي یا مثلا د قومونو ترمنځ باید یووالی ټینګ شي، په داسې حالت کې چې اوس طالبانو دغه تګلاره څه اخیستې ده، دغه سیاست یې څه اخیستې ده او دغه حکومت یا دغه نظام یې څه ډول چې دوی جوړ کړی و پر مخې وړي، که دغه دوام وکړي تاسو د نظره څه خطره د افغانستان ملت جوړونې ته پېښېدای شي؟
دا ارتباط نیسي د هغوی لیدلوري ته چې هغه د ملت تعریف څنګه کوي. آیا هغه صرف غواړي چې د ملت تعریف محدود کړي، یا غواړي چې د ملت په د ملت جوړونې په تعریف کې، یا د ملت جوړونې په لیدلوري کې د یو پرمختللي هیواد هغه ټول مسائل او معیارونه په نظر کې ونیسي. نو زه فکر کوم هر حکومت چې وغواړي د ملت جوړونې لپاره یو وړوکی ګام هم واخلي د ستایلو وړ ده، او زموږ هیله هم همدغه له هر حکومت نه، له هر چارواکي نه چې دغه ملت نور سره یو ځای کړي.
او په همدغه تړاو باندې سبا مثلا که وګورو طالبان یو وایي چې دوی یو غونډه رابللې ده، غټه غونډه ده، دوی د لوی جرګې نوم نه دی ورکړی، خو ځینو کسانو دا لوی جرګې ته ورته وربللې ده، او په دې کې به شاوخوا 3000 کسان راټول وي. دغه غونډه ته په څه نظر ګورئ؟ که څه معلومات مو ترلاسه کړي وي، څومره ورته خوشبینه یاستئ؟
که طالبان په دې غونډه کې خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو د زړونو هغه آواز واوري چې واقعا د افغانستان خلک څه غواړي، نو دا به هم دوی ته په ګټه وي او هم د افغانستان خلکو ته. دویمه مسله، که په دې غونډه کې د ښځینه او د نجونو د مکتب په اړه مسائل شریک شي او هغوی ته د تعلیم و تربیه زمینه مساعده شي، دا به د دوی په ګټه وي. که په دې غونډه کې د بیان د ازادي په اړه خبرې وشي او دا اجازه ورکړل شي چې د خلکو ژوند محدود پاتې نه شي، د هر چا خپل نظر وي، په آسانۍ سره هر څوک خپل نظر خپور کړي، دا به د افغانستان د خلکو ډېره په ګټه وي. بالعموم په خلاصه ډول سره ویلی سم، که دوی ولس ته مراجعه وکړي په دې غونډه کې او ورته ووایي چې مونږ، دا باید دوی ومني چې د دوی وګړي د سیاست او د مدیریت او د وزارت د چلولو دپاره هغه مکمل توان نه لري. په د یوې ادارې د چلولو لپاره ډېرې ځانګړتیاوې دي چې یوه اداره موږ څنګه وکولی شو وچلوو، هم د منابع بشري له طریقه، هم د مالي، د تدارکاتو، د پالیسي، د ستراتیژي، د تطبیقي پلانونو، لنډمهاله پلانونه، اوږدمهاله پلانونه. زه مطمئن یم چې په دوی کې احتمالا شاید محدود کسان وي، ولې هغه تکړه کادرونه چې کوم ول هغوی فکر
یا
نو دوی مراجعه وکړي خلکو ته او د خلکو نظریات واوري، چې د خلکو نظریات واقعا د رفاه لپاره کوم مسائل دي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی نعیم عطارد صاحب چې حاضر شوی او موږ سره مو د پرونی کنفرانس په اړه خبرې وکړي. جزئیات مو موږ سره شریک کړل. ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ.
کور مو آرام خبر.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدلې وي، طالبانو ویلې دي چې سر د سبا په کابل کې د دوی یو لوی غونډه جوړ شي چې په هغه کې د هیواد د بیلابیلو برخو نه دوی دینی عالمان او د قوم مشران د دوی په وینا دوی راغوښتي دي، او په هغه کې به په مختلفو مسایلو خبرې وشي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي سرکاري ټي وي آرټی ته په خبرو کې ویلي دي چې دا غونډه به سبا د زیارت یا پنځمې پورز جوړیږي، او هغه ویلي دي چې په دې کې به د ملک استحکام، د ملي یووالي استحکام، د حکومت اسلامي نظام او اقتصادي او ټولنیز مسایل په دې ټولو به خبرې کیږي. خو یو خبره چې د زیات کړه لاغه دا و چې خځې به په دې غونډه کې نه وي، بلکې هغه نارینه چې په دې غونډه کې برخه اخلي هغوی به د ښځو پر نمایندګۍ خبرې کوي، یعنی وی به د خوځو نمائندګي. بل خوا ته طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی یو پلاوی چې مشري امیر خان متقی کوي، هغه دوحه ته روان شوی دی چې په قطر کې د امریکایي استازو سره وګوري، او په دې سفر کې ورسره د افغانستان د خزانه وزارت چارواکي هم ملګری دي، او دوی ویل کیږي چې د سیاسي موضوعاتو سربیره به اقتصادي او بانکي مسایلو باندې هم د امریکا د چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې واشنگتن پوسټ اخبار یو ریپورت خپور کړی و، هغه کې ویلي و چې امریکایی چارواکي اوس په دې لارو چارو غور کوي چې څنګه هغه کنګل شوی اساسي د افغانستان بانک چې په امریکا کې کنګل پاتې دي هغه ته افغانستان لاسرسي پیدا کړي. مګر دا یې هم ویلي دي چې طالب ډله به پر دغه اساسو باندې کنټرول ونه لري. او د افغانستان په اړه درېمه مهمه موضوع نن دا و چې د افغانستان په برخه کې د ملګرو ملتونو نمائندګي یا یوناما وویل چې په بلخاب ولسوالۍ کې چې د سرپل ولایت یو ولسوالۍ ده هلته به د طالبانو د لاړخه د بشري خلاف ورزیو د پیښو څېړنې او پلټنې کوي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې په بلخاب ولسوالۍ کې طالبان خلک ځورولي او عام خلک یې وژلي، ځینې کسان یې نیولي دي، گرفتار کړي دي. خو طالبان دغه ټوله داوی بې بنیاده ګڼي، وایي چې په بلخاب ولسوالۍ کې فعلاً قراره قراري ده او ګڼي عامو خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مګر په سوشل میډیا باندې او همداراز ځینې نورې غیر دولتي ادارو ویلي دي چې په بلخاب کې طالبانو په خلکو زور زیاتی کړی دی. البته په بلخاب کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر چې هزاره و هغه د طالبانو سره په دوروسي کې څه شخړه پیدا شوه او کله چې دغه شخړه د خبرو د لارې حل نشوه نو طالبانو الته لخرې ورولېګلې او د غسرې جګړه وکړه. طالبانو ویل دي چې د دوی په وینا یاغیانې په شاتم به ولید او هلته اوس اوضاع قراره قراری ده. مګر ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو پلټنې څه پیدا کوي، آیا هلته بشري خلاف ورزی شوي دي کنه، خلک ځورول شوي دي کنه، دا به وروسته په کره رپورټونو کې معلوم شي. بیا هم په خیر راغلی، دا د وی ډیو خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کیږي. په افغانستان کې تاجران او اقتصادي چارپوهان په هیواد کې د مرکزی بانک لخوا د فوریکس آنلاین ټریډینګ د لارې مالی معاملاتو او فعالیتونو باندې د بندیز غندنه کوي او وایي چې که حکومت د آنلاین کاروبار مخه نیسي نو دې سره به هغه ټول کاروبارونه اغیزمن شي چې تر مخې د نورو هیوادونو څخه مختلف سامانونه او خوراکي مواد افغانستان ته وړل کیږي. ویل کیږي چې طالبانو آنلاین فوریکس راکړه ورکړه یا د پیسو لیندین بند کړی دی. ویل دي چې دا د اسلام له نظره حرام دی. نور تفصیل د پیښورنه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان بانک خبرتیا ورکړي چې په هیواد کې ځینې وګړي او شرکتونه د فاریکس آنلاین سوداګرۍ په نوم مالی معاملې ترسره کوي چې د کم بانک اجازه نه ده ورکړي او دغه یو غیر قانوني عمل دی. د بانک لخوا جاری شوی خبرتیا په اړه په افغانستان کې میشت سوداګر وایي د آنلاین فاریکس ټریډینګ د لارې یوازې د پیسو اغستل او خرڅول نه کیږي، بلکې په نورو کاروبارونو کې هم دوی لپاره اسانۍ پیدا کړي دي. په دې حقلا په افغانستان کې د صرافانو د اتحادیې ترجمان حاجی زرک خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
زموږ یو زیات تعداد تجاران زموږ زیات مواد د آنلاین برنامې د لارې څخه راځي، یا مثلا د خبرې د کراچي بندر ته یا ګوا بندر ته یا هم د اسلام قلعه بندر ته دوه لارې څخه انتقالېږي. په دې کې خو یوازې دا نه دی چې سړی وخا مخه د کرنسی د خریدو پوشکی.
د بانک له خوا جاری شوی خبرتیا کې ویل شوی چې د غوګړو او شرکتونو سره کاروبار کول خطرناک دي او ملکی وګړو ته مالی زیانونه رامنځته کوي. بیان زیاتوي کوم خلک چې په دې روزګار کې ککړ وي نو قانوني چلن بور سره کیږي. حاجی زرک خان زیاته کړه چې ګټه او نقصان په هر یو روزګار کې دي او د نړۍ نور وګړو په سیر دوی هم د حق لري چې د نورو لارو ترڅنګ آنلاین کاروبار وکړي.
چې ته انټرنیټ پر ماکه ته او یا هم آنلاین برنامه را باندې ته سبا هم د ټول خوراکي او ارتزاقي او نفتي مواد ټول دریږي، ځکه ته معلومه چې د بانکونو زمون مشکل لري، پیسې انتقال او رانتقال مشکل لري. خو همدغه آنلاین څخه همدغه انټرنیټ څخه په زر کې د نیم ساعت ټول خرید او فروش کې پیسې مور انتقالېږي او را رسول کېږي. بنا ان دا باید قانون منسیخ د قانوني لارې څخه مخته ولاړ شي، نه د بنجس څخه نه د جې څخه چې دا کار بند شي.
بلومبرګ نومي خبري وی پانی د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممن د خلی لیکلی چې د افغانستان بانک د آنلاین فاریکس تجارت غیر قانوني او جالکار بولی او په اسلامي شریعت کې د منځوري لپاره هیڅ لار خونه نشته. په کابل پوهنتون کې د پالیسۍ او حکومتداري پروفیسور استاد فیضلند وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای یو هیواد هم د آنلاین کاروبار پرته پرمختګ نشي کولای او باید د افغانستان حکومت دې لپاره زمينه برابر کړي.
آنلاین سوداګری په وسنه یو شتمه پیړۍ کې دا سوداګری فیوچر ده لکه آینده ده او ډیره مهمه ده. د دې سوداګری نه پرته سوداګر او هیوادونه پرمختګ نشي کولای. نه ماته نه ښکاري چې شریعت په دې کې کوم بندیز ولګي. هر هغه سوداګری چې په هغه کې راکړه ورکړه کیږي په هغه کې سود نه وي، هغه حلال ده. په دې کې حکومت کیسه نشته. ور هغه سوداګری چې په هغه کې سود کیږي هغه آنلاین که غیر آنلاین هغه حرام ده. نو ماته ښکاري چې دا ستونزه به نه وي که داسې کومه ستونزه راولاړېږي د هغې ستونزې د حل لپاره باید زمینه مساعد شي.
د افغانستان مرکزي بانک ویان صابر مومن نمو په دې اړه وپوښتل چې ولې خلکو ته د آنلاین فارکس ټریډنګ یا کاروبار کولو لپاره جواز یا اجازه نه ورکول کیږي. نوموړي لا تر دې دمه ډیوه ته څه ځواب نه دی ویلي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
بیام بخیر اغلی دا وی ایل دیو ده. د پاکستان او افغانستان چارواکو، البته د پاکستان له اړخه پوځي، ځایی او ملکی چارواکو او د افغانستان له اړخه د قندهار ولایت ځایی چارواکو چې طالبان دي، دوی د سرحدي ستونزو په اړه سره لیدلې دي او خبرې کړې دي چې دا ملاقات دوی په سپین بولدک شوی دی. نور جزئیات یې تاسو ته زموږ خبریال نعمت سرحدي وړاندې کوي چې همدا اوس د چمن خار نه د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې دی. ورته ښه راغلی وایو نعمت سرحدي صاحب. سړی مشه په خیر راغلی سرحدي صاحب. ډیر مننه. وعلیکم السلام. کا حوال راته وایي چې دا غلیدنه څه وخت وشوه، څو چا په کې برخه اخیستې وه او په کوم ځای کې څه موضوعات پکې را سربیره شوه؟
داسې دی لامې صاحب، که زه ووایم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر ګډه پوله باندې دغه کومه رابطه چې د دواړو طرفو د چارواکو ترمنځ شوې ده، دا پرون د سه شنبې په ورځ وسوله چې دلته د دې متعلق کومه دیسکم مناسب سره کړې ده. د دې کوم معلومات چې تر اوسه که څه پاکستان حکومت نه د پاکستان فوج ویانې دایرې څه ویلي دي، خو د دې په متعلق دغه وخت خبر چې دی هغه د افغانستان د کندهار ولایت د رسنیو او د اطلاعاتو د ریاست له لوري دا خبر نن جاری کړل شو. په هغه کې دا وویل چې د پاکستان یو لوړ پوړی آیت چې مشرې د دولسم کور کمانډر د بلوچستان کور کمانډر ورته ویل کیږي، د دې مشر جنرال سرفراز علي رالو دلته د سره د یو جګپوړی آیت چې هغه ورسره د بلوچستان چیف سیکرټري هم ورسره او نور پوجي واکمن هم د سره ورسره و. اغه رالو دته د بستون بلتکی د چارواکو سره دته ولیدل او د دې سره چې کوم خبرې وکړلې.
او د دې ترڅنګ څه مهمه ستونزې په سپین بولدک یا په دغه سرحد باندې دروسه لیدل کېدلې یا لیدل کېږي؟ د تاجرانو د خواڅه ویل کېږي، د عامو خلکو د خواڅه ویل کېږي، ستونزې اهم څه وي؟
داسې دی پر دغه چمن سرحد باندې د پاکستان له اړخه داس کوم یو قسم دی بندیزونه لګولي وو سنه هغه کوم افغان نجوریان چې هغه د پاکستان د علاج لپاره راتلل هغه پرېښول، او نه دلته د سپین بولدک او د کندهار کوم تذکره سي او قانون دی ته جوړ کړی دی خپل ځان ته د چمن شناخته کارت پر هغه باندې او خلکو ته د
ستاسو غږ زه سم نه اورم. سرحدي صاحب
اوس
صفا شو.
دغه اسکم ناسته دي سره کړې ته تیر ورځ د پښتون بولدک سره د شار کې سیدا اول ځل د پاکستان اسکم یو لوړتوبه آیت سو چې پښتون بولدک ته د افغان طالبانو سره د خبرو د پاره تللی وو. د دې په متعلق اسکم د کندهار ولایت د افغانستان د کندهار ولایت د افغان طالبانو د رسنۍ کوم د اطلاعاتو کوم مرکز دغه د لوري سپدې متعلق کوم خبر جاری کړل سوی وو هغه کې دا ویل سوی وو د دوی او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د چمن پر کوله باندې د هغه افغانانو چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته ځي داغه باندې تاګ راتک سکه مشکلات دي تر پیښې پر هغه باندې د سر خبرې وکړلې بل سکه تجارتي ستونزې دي چې پر دغه سرحد باندې د تجارت مخ ته کم خندان جوړ دي پر هغه باندې د دې ترمنځ خبرې وسبلې او دې دا وای افغان طالبان دا وای چې پاکستان سره پر بازو دغه خبرو کې مفاهمت شوې دي او پاکستانی چارواکو د دې خبرې منلې دي چې هغه کې د ټول غټه خبره ده سی کم د شوزو لار د پر دغه زنانو اوس کم لار د پرچمن سرحد باندې د سپر مقام باندې واغه ته په پاکستان حکومت بیل لار ورکوي هغه په پاکستان کې داخلي زیاده پاکستان د لوري په افغان خاوي کې داخلي یو دویم سی کم نایجیریان دی هغه د 500 په تعداد کې د افغانستان کم د سرحدي کې مساري کم چارواکي دي د افغان طالبانو دغه په پرچی باندې په دغه کم نایجیریان دی هغه په پاکستان کې لایز لپاره دي بل سکم سل کسان په پیو ورس کې به هم پاکستانی چارواکي پرېږدي ساغو سره به هم دغه کمیساری پرچی ور سره وي
او ډیر مننه مننه سره دې سپ ژوند یو سي او سم راځو یو بل تفصيلي رپورت ته بلوچستان کابینه د پرمختیا پروژو سرمایه‌کارانو او دودی کارکونکو ته د بشپړ تحفظ د پاره د صوبې په ټولو قامي لویو لارو د امنیتي ځواکونو د ګمارلو منځوري ورکړی ده تفصیلی لکوټینا د وی ډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشر کې د کابینه غونډه وسوله په دغه غونډه کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې و بارنی سرمایکارانو ته د امنیت په ګډون د دیر سټکو پر ایجنډا باندې غور او فکر وسو د کابینه په غونډه کې پریکړه وسوله چې د پرمختیا د پروژو د خوندي ساتلو لپاره د صوبې پر ټولو کاملو ویلارو به امنیتي ځواکونه به غزمه کوي او سرمایکارانو ته به تحفظ ورکوي دا ګام حکومت پر داسې محل باندې اخی چې پروانه اونې کې وزیر اعظم شهباز شریف گوادر ته د یوې میاشتې په موده کې دوه ځله راغلی وو د دې ورستي سفر په ترڅ کې و بارنی پنګوالو او د کمپنۍ و کارکونکو ته د امنیت پر نسبتوالي باندې سخت اندېښنه څرګنده کړې ولا سیاسي چړنکار سید الشاوی چې په بلوچستان کې و بارنی پنګوالو ته تر هغه محل پورې تعفو نسی ورکول کېدای او امنیتي وزه هم نسی شکېدلې ترڅو پورې سي دلته و خل ګوتہ پر خپل وسایل باندې واک نوی ورکول سوی
تر بوکچی سه ګیس و ټول پاکستان ته د تیرو شپېتو کلو سورکه لیکن هلته ستاده نشه سپینه د چته و خلګو ته خالد چلو بوخ ورک بلوچستان ته پکار دالی چې اسلام آباد سیاسي ايني ماشي دغه اختیار ورکی ز فکر نکوم چې دا ستونزې دې نسیار او بیا که حسابي د هغه تر ټولو د دوی غزياتې وي نو زما په فکر سره کته د بلوچستان خلکو ته تعلیم ورکي صحت ورکي روزګار ورکي د چړو به ورکي
د حکومتي چارواکو تر مخه د کابینه په غونډه کې پر بیلابیلو د پرمختیا او پروژو ته منځوري ورکړل سواله په غونډه کې د مرکزی او د صوبایي حکومت د پرمختیايي پروژو د پرمختګ جاج هم واخستل شو د کورونو او د قبایلی چارو صوبایي سکتر و وزیر اعلی او کابینټه د امنیتی چارو په اړه باندې معلومات ورکړل کابینه په صوبه کې د پرمختیا او بیرته د دوام ورکولو ژمنه وکړه او په دغه صوبه کې د کامل ویلارو د پرمختیايي پروژو د بشپړ امنیت تضمینولو په خاطر باندې د اغیزمنو ګامونو د اخستلو موافقه هم وکړه کابینه پریکړه وکړه چې په صوبه کې د امنیتي وزید شکول لپاره به امنیتی ځواکونه باید په خپل منځ کې رابطې نور هم زیاتوي او ټینګوي به په غونډه کې د کوستل ایوی د پولیسو د جوړولو پر پلان باندې هم خبري وسوي بلوچستان حکومت هر کال په مالی بودیجه کې د امنامان لپاره په صوبه کې د امنیت ته پلوي کولو لپاره په مالی بودیجه کې اضافه کوي سش کال هم د دې لپاره 40 ارب روپی ځانګړي سوي دي یو څو مدله مخه په بلوچستان کې یوازې د امنیت لپاره 2 ارب روپی شو درک کېدل خو د دې باوجود د نامنۍ پیښې ډیر زیات دي پر روان کال کې هم تر ډیر زیات د نامنۍ پیښې رامنځته سوي دي حکومتي چارواکي یې په دغه پیښو کې تر 40 زیات عسكر او نوی تنزدي ولسی خلک هم وجل سوي دي د زیاتره پیښو مسولیت بلوچ وسلواله ډلې په سر اخلي حمید سمسور وی وی ډی وا کوټا
زمادا په یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار په خو ما ته پټه وا
چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید په بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
او اوس هم د خزو د حقونو په اړه یو ریپورت د بشري چارو او د خزو د حقونو فعالان وایي چې د خزو د حقونو او د دوی پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره منظور کړل شو قاو ټول قوانینو نه که خزي په مکمل توګه آگاه یا خبرې کړی شي نو پدې کې تر ډیره حد پورې د خزو په مقابل کې د تشدد کچا راټیټیږي دوی وایي هغه حکومتي ادارې او چارواکي چې د خزو پر ضد د تشدد ځورونې او نورو پیښو کې ککړ دي نو دوی ته د قانون پر وړاندې کې سزاګانې ورکول پکار دي چې دوی د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړی شي په همدې حکله زموږ خبريال فرید چینواری د پیښور نه دا ریپورت را لېږلی دی
د بشری او میرمنو حقوقو فعالانی وای په ټولنه کې د خزو پر ضد هر ډول د تشدد او زورونې پیښې تر سره کیږي چې په خورا بر سره کېدو علتونه د قوانینو نه عملی کول ګړل کیږي دوی وای خزې په کار ځایونو بازارونو دفترونو او کورونو کې د بدني او ذهني تشدد تر څنګ د زورونې پیښو سره هم مخ کیږي او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی را روان دی
لکه سم مجبوری ده چې خلک چې کوم د تشدد باندې آماده کی له باندې په هم پکار او بیا په کوم علاقو کې تشدد زیات دی زما چې کوم لږ ډېر تجربه ده هغه علاقې چې کومې پاتې راغلي دي هغه کې غربت دی هغه کې د تعلیم کمی ده هغه کې مطلب نور داسې مواقع نشته هلته تشدد زیات دی نو دا تشدد چې کوم دی دا داسې مونږ یوازې نشو غستی دا به مونږ داسې به ګورو چې دا کوم علاقې کې زیات دی او کومه علاقه کې کم دی ولې په علاقه کې زیات دی
بشری او خزو حقوقو فعالانی وای په ټولنه کې دا وخت د خزو مړکیدل په دوی تیزاب اچول تختول او نور پی خطر سره کېدو علتونه ډیر دي او د داسې پی خو مخ ته راتلو مخنیوي پکار دی
چې کوم خلک په تشدد کار کوي دا یې زړه کې ډیر زیات رحم پکار دی په هاي پکار دا ورسره ورسره د قانون په هاي پکار دا بیا چې چا په تشدد شوه دی دا یې سره بجای دی نه یې ته په بد نظر ګوري هغه ته یو انسان په نظر باندې قتل هم ډیر زیات ضروری نو تشدد چې کوم دی ما چې څنګه خبرو کړی پخې باندې خبرات په عرفت ساته باندې خبرات را کېدل پکار دي چې ځکه چې کیسمر په دې باندې خبره کیږي نو مربه زموږ په هم دیږي
د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2020 رپورت کې ویلي پاکستان حکومت د انساني حقوقو فعالان خبريالان وکیلان او نورو تنانو پر ضد په داسې حال کې مقدمه درج کړي او زورولې دي چې دغه کسانو په حکومت او حکومتي پالیسيانو نیوکې کړي وي فعالان وایي که څه هم عام خلک او حکومتي ادارې د میرمنو خبريالانو وکیلانو او نورو تنانو پر ضد تشدد او زورولو کې ککړ دي نو تر اوسه هغوی په ضد هیڅ ګام اوچت نه کړای شو
چې کوم ملک ته سرکار دې زموږ کوم د اورګنایزیشنز دي هغه دې باندې پراپرلی اکشنز نشي اخیسته هغه باندې سرکار نشي کوله ټوله ډیټا چې کوم دا انټرنیشنلی راځي نو که دې قوانین د پاره زموږ رول اف بزنس جوړ شي دې د پاره هغه کمیټیاں نه جوړ شي چې کوم په قانون کې ویل دي هغه دفتر جوړ شي نو بیا بدا تشدد کم شي او موږ ته پته لګي چې کم تشدد څومره روان دي په یو کال کې څومره وشو په یو میاشت کې څومره وشو په یو هفته کې څومره وشو
د خزو حقوقو فعالان وایي د خزو پر ضد د قرآنی تشدد زورونی او نورو پیښو کې زیاتوالی د دوی د ناپوهې د خپل حقوقو نه خبرتیا او د شکایتونو نو درج کولو د لاسه یو ورځ نه تر بلې سیوا کیږي فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
د دې ویلي دونکو تاسو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغه او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغه، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هغه. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د زراعت یو ډیره اهمه برخه تمباکو جوړوي چې د دغو سیمو د خلکو آمدن پی زیات دی، خو د خیبر پښتونخوا د تمباکو کروندګر وایي چې د دوی نه د تمباکو په مت کې بیلابیل ټکسونه اخیستل کیږي، خو چې کله په دوی باندې ناګهانی آفتونه راشي نو بیا حکومت ورسره مرسته نه کوي. خو چارواکي بل طرف ته وایي چې د تمباکو د کروندو د خیر کېګنې د پاره سکهال کمپاینونو ته لارښوونه شوې چې دوی سره، یعنی د کروندګرو سره، د باید مرسته وکړي. په دې اړه زموږ خبريال ملک وقاص دا رپورت را لېږلې دی.
په خیبر پښتونخوا د تمباکو کروندګر وایي د ثوابې مردان او چرسدې په ضلع کې د ناترسه غلې ورېدو له امله یې د دوی سبزیانو او په ځانګړي توګه د تماکو ولال تیار فصلونه یې د منځ وړي دي، او دوی ته په لکونو روپۍ تاوانونه اوړېدلي دي. دا کروندګر غوښتنه لري چې په ځلي کچ د ړنګ شوو فصلونو جاج واغېستی شي او د هغې په حساب د کروندګر ته مرستې ورکړي شي.
کو تماکو دی، اکو جوارو، او کو ټماټرو، او کو لیچی باغ دی، او کو سبزی دی، دی وخت کې د دې پیداوار شروع شوه، او د زمیدار ترپاره چې په دې باندې کومه خرچه و در رسیدو د پاره د پخلی اغه ټوله سر تر رسیدلی و. دی وخت کې دا میوه ورکوله، او دی وخت کې د مارکیټ نه په مارکیټ کې دی سبزو خرچ شروع شوه، د تماکوم تیارو بټی شروع شوه، او په دې دوران کې دا غلی رااله او دا ډیر لوی نقصان زمیدار ته ورسیدو.
کروندګر وای د موسم بدلیدو لوجه هر کال بارانونه او غلی وریږي، او همدارنګ د دوی فصلونو ته زیانونه رسی، خو ور د مخه د غختونو رستو هم دوی ته پام نه کول کیږي.
چې دا کمی کړی زمنګ نه غټي وړي، وپاخ زمنګ نه پربا او ټیکس تالي، پربا او زمنګ د تماکو ټیکس دوی خوري، نو منګ باندې چې کله داس یا پتر راشي نو منګ غوین ته دا سوال په طریقه وای چې منګ سره ذمہدار سره د کاله پوری د بشو د تعلیم زمنګ د خېټي د خرچي یا زمنګا د ډاکټر د دې زمنګ سره هیڅ وسایل نشته.
د کروندګرو د شمیرو ترمخې کيو خو هر کال حکومت ته د تماکو په مت کې خوښه یو نیم ارب روپے آمدن راځي، نو بل خو د کمنیانو چارواکي وایي چې وفاقي حکومت ترې ټیکس او صوبایي حکومت ترې سس ټیکس اخلي چې بوج یې په کروندګرو پریوزي، خو د قدرتي آفتونو په وخت ورسره هیڅ مرسته نه کیږي.
نور درې قسمه ټیکسونه دي، لکه یو صوبایي سس ته هغه شپږ روپۍ او هغه دولس روپۍ شو، دا پاکستان ټوبیکو بورډ سس ته پانچ روپۍ پچیس پیسې وو، هغه چه روپۍ شو، او دس روپۍ په اکسایز ډیوټی دا، نو دا ټوټل چې راځم کې نو دا 28 روپۍ دا د دغې نه علاوه دي، او د دې نه څه دوه اربا او څلیرش کروڑ روپۍ دا جوړیږي.
بلخوا د پاکستان ټوبیکو بورډ سیکرټری کیزار احمد ڈیو نیوز ته د ټلیفون د لارې وویل چې د بارانونو او غلینا زپلې شوې د تماکو په ځلو کې بسر وې کولې کیږي، او چې د کروندګرو څومره زیان شوې دي نو کمنیانو ته یې لارښوونه کړې دي چې د هغې ازاله دي وکړې شي.
او زمیندار ته کم از کم د سرو پیسې او تماب کا یا لیټ کا یا د سیډ ورکا د بل فصل چې بل فصل وکړي چې نه کدا ور فصلي هغه کې سو لون ورکا چې د بل فصل وکړي.
کيو خو په هیواد کې د زیات ګرانې لوجه کروندګر اغیزمن شوی، نو سک کال یې په تیار ولاړو فصلونو قدرتي آفت غلې ورېدلې ده چې په معاشي توګه زیانمن شوی دي، او د نور فصل کرلو توان نه لري. خو چارواکي وای چې کرنیانی یې دې ته مجبوره کړی دي چې کروندګرو سره مرستې وکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
دا وی ډیو ده او سم د اوکراین حالات. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې روس یو ترهګر ریاست دی او د نړیوالو نه غوښتي دی چې په اوکراین کې په یو بازار باندې د روس لخوا د توغول شوی میزایل د لګیدو له عمله دی پلټنې وکړي او هغه یو جنگي جنایت وګرځوي. بلخوا په سپین کې د نیټو ائتلاف د مشرانو غونډه روانه ده چې دوی د روس او چین لخوا د ائتلاف غړو ته د ورپی خو چیلنجونه مخه څنګه ونیسي. دا ټول تفصیل د ویو ای پی رپورت کې بختور شاه تاسو وړاندې کوي.
د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نهه په ورځ روس د یو ترهګر هیواد په نوم یاد کړو او د ملګرو ملتونو نه وغوښتل په کرمنچک ښار کې په یو مارکیټ د روس لخوا تر سره شوی میزایلی برید تحقیقات وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غړو نه وپوښتل څوک د دې خبرې سره متفق نه دي چې دغه یو ترهګر ریاست دی. نوموړي د غبرګون د ګل په ورځ د روس لخوا په یو شاپینګ مال د خونړي میزایلی برید په ځواب کې خودلې چې پکې 13 عام ملکی وګړي وژل شوي وو. ښاغلی زیلنسکی وویل په نوره نړۍ کې چې څوک هم بې ګناه ملکی وګړي وژني هغوی ترهګر ګڼلې کېږي، نو په دغه سي خونړي بریدونو دی روس ته هم یو ترهګر ریاست ویلې شي او نړۍ د ورسره د ترهګرۍ په سر حساب وکړي. خو په امنیتي شورا کې د روس استازي دیمیتری پولیانسکی دغه تورونه رد کړي چې ګنی روس په شاپینګ مال برید کړي، چې ګنی روس په یوکرین کې په شاپینګ مال میزایلی برید کړي دي. نوموړي ویلي روس په دغه جنگ کې داسې وسله کاروي چې په خپل هدف برابر لګي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې روس یو مستقل غړی دی. د یوکرین صدر زیلنسکی تا په آخري وخت کې د تقریر اجازت ورکولو باندې د روس استازي د شورا د غونډې نه احتجاج وکړو چې ولې د دوی سره د مشورې نه بغیر د یوکرین صدر ته د وینا اجازت ورکړی شوې وو. د روس مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی د احتجاج په وخت وویل د یوکرین صدر زیلنسکی ته د تقریر موقع ځکه ورکړی شو چې د نړۍ خواخوږي ترلاسه کړي او په میډریټ کې د ناتو د روانې غونډې په وخت ورله نور وسله ورکړی شي. د سپین په پایتخت میډریټ کې د ناتو ائتلاف غونډه روانه ده چې په شروع کې ترکی د فنلند او سویډن په ناتو ائتلاف کې د شاملېدو په سر خپل اعتراضونه بیرته اخیستي او د دوی د دغه ګام لاتړ یې کړی دی. د ناتو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ د غونډې ته ویلي صدر پوتین د ناتو دروازې بندولو کې ناکامه شوه. هغه ناتو کمول غوښتل خو اوس پکې فنلند او سویډن هم شاملېږي چې ناتو به نوره خوره شي. د دغه غونډې اجنډا د ناتو ائتلاف ته د روس او چین لخوا د ورپېخو چیلنجونو مخه نیول دي. د امریکې صدر جو بایډن غونډې ته په خپله وینا کې وویل زه نن په یورپ کې خپل پوځونه نور زیاتولو اعلان کوم. د دې کال په شروع کې مونږ یورپ ته نور 40,000 پوځیان استولي چې دغلته د بدلیدونکو امنیتي چیلنجونو مخه ونیسي. د سره په یورپ کې زمونږ د پوځیانو شمیره 100,000 ته رسیدلې ده. صدر بایدن زیاته کړه امریکا د سپین سمندر ته خپل جنگي بیړۍ هم استوي او پولند او رومانیا ته نور امریکایي پوځیان لیږي چې د روس لخوا د ممکنه بریدونو مخه ونیول شي. د ناتو په د غونډه کې په روس د نورو بندیزونو او د یوکرین د پاره د نور پوځي ملاتړ غوښتنه شوې دي.
په عربي متحده اماراتو کې د فیشن یو مقابله شوې چې په کې هلکانو او جنکو برخه اخیستي او ګټون کوته د یو کال د پاره د مس او مستر یو ای ای تاج په سر کړی شوی او ورسره پیسې او انعامونه هم ورکړل شوې دي. په عربي اماراتو کې داسې تنظیمونه کار کوي چې د بهر هیوادونو اوسیدونکو ځوانانو لپاره ځانګړي دستوري جوړی کړي چې مقصد یې د فیشن نوي رجحان پیژندګلوي وي. په دې اړه زموږ خبریال عرفان بهادر د متحده عربي اماراتو نه دا رپورټ را لېږلی دی.
په متحده عربي امارات کې یو شمېر هیوادونو والا خلک جون کوي او هر چا ته اجازه ده چې د خپل کلتور ودې لپاره کار وکړي. په دوبی کې دغه شان یو مقابله شوې چې په کې انجونو او هلکانو برخه اخیستې، کیټ واکی کړي او یو شمېر مرخلون تیر شوي. دا دستوره چې د مس یو ای په نوم جایزه ګټلو له ترسره کیږي، خو دا ځل پکې د مسټر یو ای مقابله هم وا. د دې دستوري ډایرکټر ویو ویډیو ته صدا سی ویل
زه ډو کېم ایز ا سینیئر سیلز سپروایزر. ته نن موږ دلته شامل شوی او ټول صدا بینګ مسکان ول ایونت دی، پیجنټ شو دی. دلته صدا خلک کمپټیشن کوي، دا عام خلک دي، دوی ماډلز نه دي. نو صدا موږ سره نن صدا 18 جینې دي، ته وو لکان دي. نو دوی ولا مانس کې صدا کمپټیشن دی، سه دوی ولا پرسنالټي ګوري، هر څه ګوري. نو دوی سره به سوالات صدا دوی نه کوي، دوی ولا نالج ګوري. نو هغه په بیس کې دوی ته صدا به اوارډ ملويږي، ایو کال دی پر صدا دوی ته کراون صدا دوی ولا شي.
دی مقابله کې برخه غستون کی عام خلک دی، خپل کارونه کوي خو شوق تر سره کوله لا برخه اخلي او وای چې یو ای کی میشت کارکون کی کوي شي چې داسي مقابلو تراشي.
میرے سارے بھائیوں کو جو انڈیا پاکستان اور سارے ملکوں سے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ
زد ہند او پاکستان خپل ورونو ته ویل غواړم چې د خایس پتا د انسان په خبرو کې بي کته ستکاری چې باډي بلډینګ نه دکړي یا په سر ویخته نشتا، نو دا هیڅ خبره نه ده. ځکه چې زما هم ویخته نشتا او داسې مقابلو کې برخه اخلم او څه مسله راته نشتا.
میټر نه کوي، آپ دیکھ رہے میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، فی الحال ایسے پیجنٹ میں کام کر رہا ہوں.
دغشان یو بل برخه غستون کی ویو ویډیو ته ویل چې په ځان یقین پکار دے او داسې مقابلو کې برخه غسل هیڅ ګران کار نه دی.
کالج کے بعد مجھے موقع نہیں ملا تھا رام
دا یو ای ای انٹرنیشنل دے او کالج ختمې دو پس را ته پرم د ګرځېدو موقع نه و ملاو شوی. خو خپل خزی را ته یو آرټیکل را مخته کړو، نو ما وی را شخ په ځان ثابتولو لا یو موقع ورکړه. نو نن ز دلتا ستاسو مخې ته يم.
پارا بیمارات کې داسې تنظیمونه کار کوي چې وخت په وخت جنکو او هلکانو کې د پیشن رجحان پیدا کولو لپاره داسې دستوري کوي. دې مقابله کې نه یوازې خایس ته کتل کیږي، ورسره د جن په اړه د ګډونوالو نظریه هم اوریدل کیږي او بیا ورته د یو کال لپاره تاج په سر کړی شي، ورسره پیسې هم ورکړل کیږي او فلمونو کې ورته د کار ورکولو زمینه برابرېږي چې دا د دوی لپاره جن کې د بدلون یو موقع جوړ شي. عرفان بہادر، وی او ویڈیو، یو ای.
زمادہ پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار پخوم. ما ته پته وا چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن پخوم،
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح. د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ، تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږنیمو نه تر د اترنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
او پورسې شیبو کې به تاسو سره یو مهم خبر شریکم. هغه د شپه واشنگتن ډی سی کې د مذهبي ازادۍ نړیوال ادارې یا انټرنیشنل ریلیجیس فریډم آی آر ایف په انتظام د جون په 28مه درې ورځنی سرمشریزه پیل شو چې د امریکا لوړپوړو چارواکو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې ده. د دې غونډې هدف د مختلفو سازمانونو یو پیاوړی ائتلاف رامنځته کول دي چې ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره یو ځای کار وکړي. په همدې زمونږ دا خبرونه هم پای ته ورسیدله. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه هر وخت وغواړئ په فیسبوک او په ویب سایټ هم وګورئ او د دیوا په ټویټر هم تازه خبرونه نزان خبر کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم تر بل وخت خبرونه پوري علام مل شه خشپه.
وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره